السلام علیکم مشال ریډیو ته ستری مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2020 کال د اگست 15 نیټه ده. زه فرخنده صدمو په دې یو ساعت کې هرکلی کوم اوریدونکو په روان یو ساعت کې ستاسو لپاره ځانګړي راپورونه او مرکې لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو خبرونو ته. ویان زموږ همکار ګل ایاز.
لومړی د خبرونو سره ټکی. په سوات کې 15 شخصي اسکولونه د حکومتي بندي سرغړونو په تور تړل شوی. په پاکستان کې له کرونا وایرسه 215,000 زیات کسان رغیدلی دي او ملګرو ملتونو پر ایران د وسلو د بندیز غځولو امریکایي قرارداد رد کړی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په سوات کې مقامی انتظامی نن هغه 15 شخصي سکولونه تړلي یا سیل کړي چې حکومتي پریکړې باوجود یې خونځي پرانستي وو. د سوات امرسیال کمشنر ثاقب رضا اسلم نن مشال اړو ته ویل چې د شخصي سکولونو استادان او پرنسپلان یې نیولي دي او سکولونه یې بند کړي دي. خو د شخصي سکولونو اتحادیې پر دې خفګان څرګند کړی دی. د سوات پرایویټ سکولونو اتحادیې مشر احمد شاه مشال اړو ته ویل چې د زده کوونکو وخت ضایع کېدل نشي زغملی او په دې لړ کې د اتحادیې صوبایي مشرانو سره مشورې روانې دي. بلخوا د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې هم د حکومتي بندیز باوجود شخصي سکولونه د لنډ وخت لپاره پرانستل شوي ول. د شخصي سکولونو مرکزي اتحادی د جولای پر 28 په اسلام آباد کې خبری غونډه کې ویلي ول چې د اگست په 15 به سکولونه پرانیزي. د پاکستان وفاقي حکومت تعلیمي ادارې د سپتمبر له 15 د پرانستلو پریکړه کړې وه. په پاکستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 2,83,000 لوړ شوی. د کرونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې د اگست تر 15 پورې له کرونا وایرس د مړو شمیره 6,112 ته رسیدلې ده. خو له دې ناروغۍ 2,15,000 زیات کسان رغیدلي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت د اگست له 8 رستورانونه، هوټلونه، پارکونه او سینماګانې پرانستلو پریکړه کړې وه. د پاکستان هوایي چلند ادارې د اگست پر 9 نړیوال پروازونه هم بحال کړي ول. په همدې حال کې وزیر اعظم عمران خان پرون د ازادۍ د ورځې په مناسبت ویډیوي پیغام کې پر ولس غږ کړي چې کرونا وایرس وبا کې اوس هم چیلنجونه موجود دي او باید په دې لړ کې له احتیاط کار واخیستل شي. وزیر اعظم وویل چې تر ټولو لوی احتیاط ماسکونه چول دي چې ورسره د کرونا وایرس خورېدو امکانات کم شي. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د بل ان ملنډا بنسټ شریک مشر بل ګیټ سره په ټلیفوني خبرو کې د پولیو د مخنیوي پروګرام بیا شروع کولو پر موضوع خبرې کړې دي. د فوج د اماړي کوسانګي آی اس پی آر 1 میجر جنرال بابر افتخار نن په ټوئیټر باندې لیکلي چې جنرال باجوا او بل ګیټ د کرونا وایرس په بابر محل د پولیو مخنیوي پروګرام په موثره توګه پر مخ یوړل باندې ټینګار وکړ. بل ګیټس خپل ژمنه تکرار کړه چې بل ان ملنډا بنسټ به د پولیو رنس ختمولو لړ کې د پاکستان مرستو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې بل ګیټس د اگست په 11 وزیر اعظم عمران خان سره هم پر دې موضوع خبرې کړې وې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر پرون د خطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سره د بین الافغاني مذاکرو پر موضوع خبرې وکړې. د افغانستان چارواکو ویلي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو لومړی پړاو په خطر کې وشي چې د طالبانو سیاسي دفتر هم پکې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ګران هیواد پر مشر لوتی ویل چې دواړو لورو د مشورتي لوی جرګې او طالب زندانیانو د خلاصون او د سولې مذاکرو د پیل پر سلسله مفصلې خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اگست پر 9 په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې پریکړه وکړه چې پاتې 400 طالب بندیان دي خوشي شي. او ملګرو ملتونو د امریکا ملاتړ لرونکي هغه قرارداد درک کړی چې پکې پر ایران د وسلو د بندیز غځولو خبره شوې ده. پر ایران د وسلو د بندیز موده د روان کال په اکتوبر کې ختمیږي. په 15 کسې د امنیتي شورا کې د پرونی رایا چونې په اړه لوړاندې څخه دا تمه کېده چې روس او چین به د دې مخالفت وکړي او دا به ناکامۍ سره مخامخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د رایا چونې وروسته وویل چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا له ایران د احتساب کولو په برخه کې ناکامه شوې ده. داود مشال اړوي خبرونه.
تاسو خبرونه زموږ د همکار ګل ایاس ناوریدل. اوریدونکو راځو اوس یوې مرکې ته. د مشال رادیو خبریال سراج زهیر په مردان کې د ځایي شاعر واحد یوسفزي سره مرکه کړې ده او په سر کې له شاعره پوښتل شوي چې له څومره مودې راهیسې د شاعري کوي.
دا سید چې د نن نه تقریبا 19 کال وړاندې 2001 چې پای کې زه د شعر غا خواږه چې کوم دی رور را برسې راکېد پای کې چې کوم دی قاضی شهاب صاحب چې دې زم رهنمایي کړې وا یا چې کوم دی اکرام الله ګران صاحب بل تکې د منګا درګه کې بل تکې او درزی خانه وا ما بل تکې کار ز د کو شعر زاده احساس کومو غسر ما کار کو نه بخپل باندې هم شاعر ول تکې به ودود شنغرې سه به هم راته اکرام الله ګران صاحب خدای پاک تیو بخیری به هم راته دا هغه ځین چې کوم دی ماته چې کوم دی ماته دا سه او احساسې دل چې ز شعر اوس لیکل شم خو بیا هم هغه سه لکه څنګه چې نور لیکوالان راځي وږي شعر د وزن او بحر باندې نه پويږي هم دغه سه ارس چې کوم دی زما سره هم نو دا هغه نه پس بیا ز درګې نه راغلم نو کوم لګران سه زیاته بیا ز تلم راتلم د قاضی شهاب صاحب چکم دی زمو استادانو کې دی علی ګور مشتاق صاحب دی سره ناستې پاستی چکم دی غا مونږ ته خدای پاک دغه موقع په لاس باندې راکا دغه زینا پس چکم دی بیا غمگین مایری صاحب دی سره ناستې پاستی وشو بیا په کې ادبی دوستانو مرکه مردان خبره کوو نو الته کې چې له تک را تک بیا وشو ما دغه زینا بیا شعر او ادب د سلسله شروع شو
په نور موضوعاتو باندې مم خبره کوو استاد چکم کتابونه پارشوي چاپ شوی دی باغې به هم خبره کوو خو ته ځوان هم یې او نن جدید د دور د تقاضو نه هم خبر یې خو ته په خپل ځانی څه غنې چې تنقید څومره مهم دی د ادب د بار
د دې سره شعر پالش کیږي چې شعر پالش کیږي نو موږ په نو نو ضرورتونو باندې د شعر پویګو د ادب پویګو چې رقم کم ضرورتونه چې کم دی په کار دی ادب ته زموږ پښتو ادب چې کم دی نو هغه اوس اوس چکم دے د جدت اڑخت چکم دے گام اخلی او خپوڑے کئی نو مونگا دغه سی چکم دے مونگا ډیر روس تو پری کیو نو تنقید سے کم دے تنقید زمگا شعر سے کم دے یو ډیر پالش کئی او ډیر سوچا سے کم دے ولستا هم غوړاندې کولی شو او مونږ خلکو ته هم غوړاندې کولی شو مونږ چې کم دي د نورو خلکو سره په هم چې کم دي د برابرې داوی کولی شو کنه
وه تر تو وای چې تا خپل تا څنګه وي مردان ادبی مرکا دی پروګرامونو ته یادې غوندو ته تور غلې پلنډو ټوکی کو براتو وي چې تا ته سس دکړه تر لاس کړي دا سپو هي تر لاس کړي د کنه دا
زه مګه دا غوندې نه وي زوب وای دي سوسې نوم سچ مز دکړی مار دی تدې مشرانو سره د ناستی پاستی له برکت سره دکړی دی او په دغه اجلاسونو کې د ناستی برکت دا و چې زوهید یوسف زی
ها درته وای وحید یوسف زی چې تا تر دې دما کوم کوم کتابونه چاپ کړی دي یا کوم کتاب دی تالیف کړی کدا غی نمونه راته وای
مو په 2006 کې زما د نوی جرونو به سهار په نوم باندې اړومبه سهار په نوم باندې زما اړومبه شری ټولګه مخه تر اغلا پاره ما غزو بیا خلکو ډیر زیات اپریشیټ کما بشمول تاسو او دا اغه نه پس کوم دی په دغه ورځو کې کوم را شاعر اعزاز هم ما تحصیل او غچ کوم دی په خپل وګو بار ماسو سو کال ګرځول دي اوس ډیر کوم را خلک پکې راغلل دا اغه نه پس کوم دی په 2012 کې یو غمگین مایرې زموږ یو ملګری دی ډیر خلکوال دی دا اغه چې کوم دی دای په درنوي کې موږ یو پروګرام وکړو او هغه چې کوم دی دغه پروګرام بیا موږ راټول کو او
کوم
مقالی یا کوم نظمونه کنه کوم مضامینو یا اخباری ټوټه چې کوم دی بیا هغه کې موږ شامل کړي نغه دغه موږ راټول کو دغه کتابی شکل مودې لور کړ دستار سړې په نوم باندې نغه نه پس په نو د شهګار په نوم باندې په 2014 کې زما دویم شعری مجموعه راغله او دغه شان چې کوم دی په 2018 کې د دویم ایډیشن راغله
دا راته وایي چې دوه کتابونه ستا د شعری مجموعه دي دوا نو پدې کې تاسو چې دینو کم شستا په کم صنف کې چې ته بازمای کړی پدې کې غزل زیات ته ټپی دی پکې ک نور سم مطلب نظم دی پکې آزاد نظم دی پکې سدی پکې
ګورې جی زموږ پښتانه چې کوم هم د شعر سره آشنا کیږي نو هغه هر څوک غزل یو ډیر ګران سنپ ته خو هر څوک چې کوم دی په غزل باندې تبرز مې کوي زما په لومبي کتاب کې غزلونه سندرې هم وي اوس په دې کتاب کې چې کوم دینو غزلونه پکې هم شته سندرې پکې هم شته دي نظمونه پکې هم پابند نظمونه پکې شته دي آزاد نظمونه پکې شته دي اوس د دې نه پس چې زه کوم کار کوم نو غزيات په نثري نظم باندې کوم آزاد نظم باندې کوم یعنی ضرورت دا محسوسوم چې په دې باندې هم کار وشي په دې باندې کار کم شوی دی
خدای راته وایي چې په خپل شعر چکم دے یا لکھ چکم دے نو غد یو شاعر یا لکھوال چی نو غب چی وی او ہر یو شعر غد پار ډیر زیات نیاز بین او ډیر وته خوږي خوستا پخپل شعرونو کې کم داسی او سیز تا باندې زیات خلګی چې ته چې بار بار پخپل وای ما یا خپل ځان سره وای نو هغه به مونږ زمونږ اوریدونکو ته وای هغه کم داسی غزل دی نظم دی یا سو شعرونه دي
از کلم د خپل شعر نه متاثر نه مو کم خلک چې د خپل شعر نه متاثر شنو زما په خیال د هغه فن هغه ورځ دغه مرګ وی خو بیا هم چې کم دی لګیا یو خپل وس دس کو او دغه فیصله مو وخت کوي
مونږ به سو شعرونه وای
وای مو ضرور وای
مننه
جی زیر صاحب سو شعرونه دی نیمګړی غزل لے او دلوی بهر غزل لے دا تاسو ته مشال مینوال ته ډالې دے جهان په ظلمتونو کې نم ستا واخلم بیا روان شم
ډیر ښه
دے جهان په ظلمتونو کې نم ستا واخلم بیا روان شم زه ته متونه د هر چا له هرې خوا واخلم بیا روان شم
ډیر ښه
او ستا دا ارمان په سوراړه کې یک تنها ودرېږم اوس وزما ساده ارمان په سوراړه کې یک تنها ودرېږم اوس وزما د کلس خندا د هوا روړي ترما سا واخلم بیا روان
شم
او دا شعر زیر صاحب ستاسو لپاره خصوصا چې زوایم نه ورزم کمزور یم خو بیا هم ولې زړه مې چې دی
واه
زوایم نه ورزم کمزور یم خو بیا هم ولې زړه مې چې دی پاسېږم وغورځېږم حتی چې هم سا واخلم بیا روان شم
ډیر ښه ډیر ښه
او اخیری شعر دی چې د ژوند په ساخت کې د مرګونو انتها وشوه او دې قتل د ژوند په ساخت کې د مرګونو انتها وشوه او دې قتل د ژوند په ساخت کې یو زر شان رڼا واخلم بیا روان شم
ډیر ښه
د دې جهان په ظلمتونو کې نوم ستا واخلم بیا روان شم زه تهمتونه د هر شال هرې خوا واخلم
اوریدونکو اوس هم رازو د سندرغاړي شمالي افغان مرکې ته له شمالي افغان سره د مشال ریډیو همکار اسحاق اميري د هغه په فن او هنر خبرې کړې دي نو راځي چې وایو
شمالي افغان صاحب سلامونه می قبول کړه او ډېره ډېره مننه چې زمونږ بلنه مو منله
وعلیکم السلام خوشاله اوسې ژوندې اوسې ډېر زیاته مننه تاسو نه ډېر زیاته مننه
خوشاله اوسې اول خوراته دا وایي چې صحت مو څنګه ده په دې کرونا ماحول کې
نو بس کرونا ماحول کې خو بس هغه مونږ خپل هسي وي زمونږ د منوندان خو بیا داسې وي چې لږ سخت سره سر دي خو نور خیر خیرت دی الله خیر کړی دی بس او زیاتره عوام چې زمونږ دلته کم دی هغه خو هم کیسونه شته دي او روان دي دا حالت خو الله د خیر کې بس ځان به بچ ساتو نو څوک چې کاشن کینو هغه بس بچ ساتي ځان
بس دینه خو یګانه لار امداد چې سړی ته ځان ساتي او لګ تدابیر چې کوم ضروری دی هغه دی وکړي خدای ته وای چې شمالي افغان صاحب چې تاسو چیرته ژوند کوئ
زه په خپل باندې په ټورنټو کناډا کې ژوند کوم او مزه د خپل پلار سره اوسېږم زما فامیل په کناډا کې د ټورنټو کې مونږ ټول اوسېږو
څومره وخت نه په کناډا کې ژوند کوئ تاسو
زه یو لس کلن وم چې زه د پېښور نه لاړم او تقریبا اوس خو سشپاړس کال برابر شو چې زه په کناډا کې ژوند کوم
ډیر ښه ډیر ښه نو پېښور ته په کوم هنري سفر تللی که څنګه
پېښور ته زه چې راغلم نو هنري سفرونو دپاره هم راغلم زه کابل ته اول راغلم بیا کابل نه ډایرکټ پېښور ته راغلم دلته څه کانسرټونه زموږ پروګرامونه وو څو نورې خبرې وې نو هغه خو سرته ونه رسېدل په دې چې د کرونا پکې راغله منځ کې نو زیاتره پاتې شو زیاتره ونه شو نو د دې د وجه بس همدلته پاتې شوم لاکډاون د وجه همدلته پاتې شوم
نو پېښور کې خو ډېر ښه ښه سټوډیوګانې هم شته سنوي سندري داسې شیان مو ریکارډ کړل کنه تر اوسه
بالکل ما ډېرې هڅې وکړې زما تقریبا ټوټل اته واته سندري ما ریکارډ کړلې ډیفرنٹ سټوډیوګانو کې چې ارشد علي سټوډیو کې مې ریکارډ کړل دانیال روان سره مې ریکارډ کړلې بیا یمی سره یو څو ټپې زما چې هغه خواهش کړو زمونږ ملګرو چې دغه ټپې هم تاسو ریکارډ کړي غزل خو وي بیا دا غزل او ټپې شوې او نورې سندري شوې دا به ټول ان شاء الله ورو ریلیز کیږي د دې لاکډاون د دې حالات سره شته لګونتي سم شي نو دغه ټول سندري به ټول مینوالو ته مخامخ شي ریلیز بشي
شمالی افغان ماستا سے معرفت کی ول چے شمالی افغان ماشاءاللہ ډیر یو با استعداد ځوان دی، البته د موسیقي په ډګر کې ډیر کم وخت کیږي چې قدم یې خې، البته په رسمي توګه نو کدا تاسو واضحه کی چې څومره وخت مو کیږي چې موسیقي ډګر ته راغلی دی؟
د موسیقي ډګر ته خو صرف ما زچ ماشوم ما څه تقریبا وه اته کلنو ما دینه هم ورکوټ زه فکر کوم شم واتن شپږ وه کلنو ما چې زمونږ کور کې خو زما والد صاحب استاد شاولی افغان نو ټول هر څه میوزیک هر څه اویلیبل کور کې وه، لاګانې د میوزیک وی انسټرومنټس دا شیان وو ټول. نو زه د ډېر ماشومتوب نه د میوزیک سره ډېره لویه مینه وه زما. بیا دغه ورو 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 چې موږ کاناډا ته ټرانسفر کېدلو هلته سپانسر شو، موږ پلار مې موږ وغوښتلو، نو هلته بیا دغه تقریبا سل یولس کاله زما عمر و، یولس کلنو مزه چې د هغې نه ما دغه میوزیک کلاسیکل بیس شروع کړ، د کلاسیکل میوزیک نه مې شروع کړم، داسې تر اوسه پورې پکې لګیم او ډېر عمر وشو.
همدغه زه هم ما سره همدغه سوال و چې ستاسې په سندرو کې ډېر زیاتر یعنی کلاسیک رنگ دی کنه، او ماشاءالله هغه کوم ګمکونه او مورکیانې چې تاسې وایي دا هر سړی کولی هم نشي نو ستاسې چا نه زده کړه کړې؟ ځکه شاولي استاد خو خپله یو یو اکاډمي ده، خو بیا هم تاسې چا نه زده کړه کړې؟
ما چې څه کله زه پوه شوی یم صاحب چې راستہ او چپ لاس ته وي، دغه څه چې مطلب پلار سره چې میرا لوېدلم، زه صرف او صرف د پلار نه مې زده کړه کړې دي، صرف او صرف مې د پلار نه راګنیانې درپت شو، خیال شو، کلاسیکل میوزیک، غزل، دا ټول رنگونه ټول مې د پلار نه زده کړي.
واقعت هم ځکه چې نن سبا هر یو نوی سندرغاړی راځي، نو چې غواړي چې ځان له ښه سندرغاړی معرفي کړي نو اول د شاولي استاد یو سندره زمزمه کړي چې خلکو ته وکړي چې ګنې زه سندرغاړی یم. زه هم یو د غټو مینوالو څخه یم، بلکې زه هم د ستاسو د ګرانې شاګرد یم. په هر حال تاسو دغه کوم ګمکونه چې وایي، دغه تانونه چې وایي، او دغه پلټې چې ورته وایي، دغه دا یعنی د ریهرسل نه بغیر نه کیږي، نو تاسو د ورځې څومره ریهرسل کوئ؟
اوله خو دغه خبره چې دا د ریهرسل نه بغیر ستاسو خبره ډېره ښه وه چې دا نه کیږي بالکل. دې دپاره خپل فارمولی وي، خپل چلت وي، خپل ګمکونه وي، د سینې ګمک وي، د ستوني ګمک وي، نو دا بغیر د ریهرسل نه نه کیږي. زه په خپله باندې چې کله زه د میوزیک د سنګینګ دا د ګایکۍ دنیا ته را داخل شوم، نو ما به اوله کې ریهرسل دومره ډېر نه کوم، ماشوم ما صرف به مې زده کړه ډېره کوله، شعر دا راګ دغه راګ دی، دا دې ټاټ راګ دی، دا دغه سې ګمکون، دا دغه سې خیال دی. بیا چې کله لګ لګ حکیم شوم به چیر خپل ریسل په خپل باندې ما وړلې شو چې خپل ریسل کوم، بیا نو د ورځې دوه غنټې یو غنټه بازی وخت کې سلور غنټې شي، بازی وخت کې خود سي چې ریسل کوم کوم کې نه ملګه د مو اخلم، بیا ریسل کوم کې د مو اخلم، بیا نو تقریبا دوه شپږ غنټو ته ورسیږي، نو دغه سي ډیپند کوي.
والله فرین زکه خو هغه ماشاءالله دغه سي استعداد هم لري، زکه چې مونږ هم دغه ورکوټه هنرمند يم، زخپله هم او زه هم موزیک کې ډېر ګټه وام، خو دغه شي نه ما په دې څو کلونو کې کنه آسان کار نه دی.
تاسو ما اورېدل
یعنی زه تاسو ټول ورونه پیژنم، ماشاءالله زرولی افغان ډېر ښکلی هنرمند دی، همداسې ستاسې مشر زر ممتاز ولی هغه هم ډېر ښه سندرغاړی دی، بلور خو مو شوکت دی، شوکت هم ډېر ښه هنرمند دی، البته رباب غږی. نو تاسې خو لا اوس هم ځوان یې شمالي افغان، تاسې تعلیم هم کوئ ورسره که نه تعلیم و سر ته رسولی؟
بالکل صاحب، ما های سکول گریجویټ شوم، از ما په الترا لیدلم نو پبلک سکول های سکول، بیا دا غینه بعد کالج ته لاړم، د کالج ان شاء الله دوه کال پاتې دي چې دا دوه کال کمپلیټ شونه، غوږ ما ډیپلوما به کمپلیټ شي دا د سوشل ورکینګ، نو د سوشل ورکینګ د پاره بیا ډیفرنٹ سټډیز ویچ سوشیالوجی وی انتروپولوجی او دا ټول پکې وی، دا ډیفرنٹ فیلډز دی، دا ټول سټډی کې هیومن سټډی شو، هیومن بیهیویر شو، دا ټول. نو سوشل ورکینګ ته ان شاء الله دغه به پوره کیږي زما دوه کال بعد، ان شاء الله دوه درې کال بعد مکس.
ډیره ښه خبره ده، خدای دې په خطوګه په سر ته ورسې. زه ډیر خوشاله یم ځکه چې تاسو غونډه ځوانان تعلیم یافته ځوانان د موسیقي ترازینو هم موسیقی ډیر خزده کړی او ماشاءالله تعلیم یافته مینو د موسیقی راتلونکې خصوصا د پښتو موسیقی راتلونکې ماته ډیر زلاند ښکاری. شمالي افغان تاسو لکه څنګه چې وویل چې کاناډا کې ډیر وخت نه ژوند کوي شپاړس کاله کې، نو حتما ماشاءالله انګلیسي خو به مو ډیر ښه زده کړي. چیرته مو د انګلیسي سندرې ویلو کوشش کړی؟
د انګلیسی سندرو هڅه زما فکر کې یو وخت کې دا کوشش و چې د غنی خان صاحب یو کتاب و چې انګلیش ته ترانسلیټ شوی، انګلیش کې پښتو انګلیش ته ترانسلیټ کړي. ما په دې باندې فوکس یو وخت کې و چې دا انګلیش دل غی دي اشعار دي، نو دا انګلیش کې مونږ وی ډیر خسته معنا یې لرودله په انګلیش کې ترانسلیټ هم شو. خو ما په خپل زیاتره چې زه په سکول کې وم، هاي سکول کې وم، نور څه کلاسونه د پیانو به مې اغستل، نو ما غږولې دي او داسې کوشش مې نه دی کړی چې د انګلیش سندرې څه ټرای وکړم.
زه خو وایم چې یو ټرای وکړه چې تقریبا پښتانه خو دې په ټول نړۍ کې پیژني چې انټرنیشنلی د خیر شهرت وباسي.
انشاءالله انشاءالله. دغه د غنی خان سه پورتفی چې په انګلیش کې دغه زما کوشش دی چې په انګلیش کې دغه ووایم.
ډیره ښه خبره به وي. نو شمالي افغان خبرې خو خوند کوي. تاسو ربالته ارمونیا هم پراته وي، نو مینوال به دې اوس په تمه چې شمالي افغان به مونږ ته یو زمزمه کوي، نو که یو زمزمه وکړي خوند به وکړي.
بالکل به انشاءالله.
والا چې سړی زړه زنګ لري کوي ماشاءالله، خدای دې نور هم په استعداد لا دینه وزلوه. تاسو شمالي افغان صاحب څومره د مخ کې تاسو کوک سټوډیو ته هم لاړی چې یعنی په واقعیت سره هم هغه یو ډیر غټ سټیج دی، الته ډیر نومیالي هنرمندانو سندره ویلې، دا هم دی ویاړ خبره ده چې تاسو الته تللی وي. نو دغه الته څنګه ورسېد او چا بوتلې، تاسو څنګه دعوت شوې، دغه قصه کراته لګو؟
دا غوړې یو جالبه قصه دغه وسب چې په لندن کې مې خپل والد صاحب سره ومه، نو هغه ما نه دغه خوښ کړ چې راځه چې نن د استاد ناشنا صاحب خوا ته ځو او کې بنو هغه ته زمزمه وکړه. نو مال ټیک ته او ورېدل مم ډیر زیات مال یو خپل پلار ناشته بل ناشنا صاحب ته وسوک زمزمه کوي، دا خو ډیر سخت کار دی. بیا غلط چکین استلو نو نشنا سب دم اجازت وخت بیا که خیالم کړی په یوټیوب باندې ویډیو غانشته چې یو کې یاد بیا کی آی ایم ویل دا بل کړم ستی دی بیانګار د ډیر خلکو یار دغه دوا ائټمونو چې ما زمزمه کړو دغه یوټیوب نا بیا دومره اخوری دل چې زمونږ په اسلام آباد کې څملګری چې هغه زما د پلار سره ډیر مخ کې نه پیژندل نو هغه دغه ویډیو لیګلی و دی پروډوسر ته چې دغه یو لیک دی پښتون لیک دی دغه زمزمی کوي وی ورته اوس جنریشن سنگر دی نو بیا دغه زمزمه چې پروډوسر اوریدلی و نو هغه ویل چې دا زمونږ سیزن 12 کې باید چې راشي او دا غانو کې نو بیا دغه نه دغه سلسله شروع شو ما سره کانټیکټ وکړلو بیا دغه کانټیکټ کې مونږ خبرې وکړې نو دغه سیده سلسله جوړ شو بیا زه کوک سټډیو ته لاړم او په نوم د مرم مرم سندرې مې پکې وویله او ډېر ښه خوند یې وکړ او ډېر ښه اکسپیرینس زما لپاره
وقت هم ډېر خوند یې وکړ تاسو هلته په مجموع کې څو سندرې وویل په کوک سټوډیو کې
نو دغه کوک سټډیو کې ما صرف دغه یو مرم مرم سندره ویلې وه
دغه مرم مرم خو یو خبره زه باید وکم که زه غلط یم نو تاسو مې سم کې چې دغه مرم مرم سندره اول فارسی بڼه یې احمد ظاهر ویلې وه چې زیم زیم پناوه وه بیا فکر کوم چې پښتو بڼه یې استاد رحیم غمزاده ویلې وه که څنګه
بالکل همداسې وه چې دغه سندره اول په کابل کې ویلې شو او دا د نینواز کمپوز استاد نینواز صاحب بیا دا مهوش اول ویلې وه بیا احمد ظاهر صاحب ویله بیا نور خلکو هم ویله بیا رحیم غمزاده صاحب په پښتو کې دا جوړه کړه په پښتو کې شعر ورته ولیکلو بیا په پښتو کې چې شعر ولیکلو بیا مې پلار په پېښور کې ویله
نو د خلکو هغه نه پس د خلکو څنګه فیډبک و یعنی د خلکو نه چې څومره توقع ولرلو هماغه مرې وسایلې ونازولې ک څنګه
نو خدای دې زمونږ پښتانه او بیا زمونږ افغانان چې څوک دی ټول نړۍ کې ټول دې خدای آباد لري بیا د بیرون دنیا چې څومره ونه دا غي ډیره خوخه شو څومره چې زه فکر کوم چې د بیرون دنیا لکه څنګه چې انډیا شو بنگلاديش شو بیا په دا سیمه کې امریکا شو او کاناډا شو او دغه نور خلک چې څومره فورن سندرې چې ویلې چا مطلب هغه د بلې دنیا لینګویج چې چا ویلې دا هغه ډیره خوښه شوه دا سندره او زمونږ د پښتنو چې کوم اکسپیکټیشن وشي یاره دا به یو غزل ویلې شوې وي یا یو درون کلام ویلې شوې وي هغه هم خوښه کړه خو دومره نه چې څومره د بیرون خلکو خوښه کړه نو د بیرون خلکو خوښه ډیره وه هایلا چې زمونږ دغه زیاتره پښتانه چې څومره ډیرو زیات وه هغې خوښه په دې شوه چې دا مرمرم خو یوه سمپل سندره ده خو په دې کې مونږ اول چې شروع کېدلی یو تان هم پکې ویلی وو یو روبۍ به پکې د خاطر صاحب نو دغه سره دغه رنګ یې را جمع و لږ بیا هم نو د خلکو ډیره خوښه شوه
شمالی افغان صاحب د استاد شولی ډیر مو ذکر وکړو درته وای چې اوس صحت څنګه ده ان شاء الله چې د کورونا او دغه مرزونو په پامان کې وي موسیقي کین سبا کنه
نو پلار خو مې دا سیده چې ما ورته کله کله ویلې چې هبا چې دغه میوزیک څنګه د سیم مخ کې نه ولې لکه څنګه چې د مخ کې کو ما ته ویل چې اوس زه په راحت کې پروت یم او بس ما چې څومره هڅه وکړي څومره کوششونه هغه وخت تیده روانو او روان دی نو اوس داسې دی چې هغه په خپل ځای کې دغه دینی دنیا چې کومه ده دغه یې ښکله کړې ده او بس همغې سره په دومره انوالو وي په خپل د قرآن او په خپل د منځونو کې چې دومره ټایم ورسره نه میلاویږي چې هغه د موسیقۍ ته اوس دومره مخه وکړي خو بیا هم چې څوک ته خواهش وکړي نو د زړه نه هغه خپل میوزیک ورته پیش کوي نو اوس هم کوي میوزیک کوي بالکل کوي
دا ځکه بعضی هنرمندان داسې زمونږ په لر و بر کې شته چې هغه ایورګرین یا ساده بهار چې ورته وایي هغه چې څومره هم زړیږي هغومره نورې خوند زیاتیږي لکه د احمد ظاهر استاد لکه د ولمیر استاد د شاه ولی استاد خیال محمد استاد دا هغه استادان دي چې دوی د دې اواز نه زړخ لري او نه بورینګ لري انشاءالله چې تر ابده پورې به خلک اوري بهرحال استاد شاه ولی خو د یو ښه هنرمند سره سره یو ښه هارمونیم پلیر هم دی آیا تاسو هم هارمونیم همداسې زده کړی که څنګه تاسو
نو زه خو به دا خبر وکړم چې زما د پلار د ونې دا سوری دومره لوی دی چې د هغې د لندې څومره هم کوشش مونږ وکړو د هغې په نوم یادیږو خو هسې نه دی نو هارمونیم ته ما ډیر زده کړی دا اوس ما ډیر خوخی هارمونیم چې څنګه پلار غږی نو خپل کوشش کوم خو اسې خو نشم غږوي اسې نه کیږي
یو پښتنه بدن شخصي حکم چې ماشاءالله کڅم تاسو اوس لا هم ځواني خو بیا هم واده خو به مونږ کړی تر اوسه
نه سب زما واده نه شو زه تر اوسه پورې لا انګلیش کې وای چې زه سنگل یم واده مې نه دی شوی
لا خو ډیر وګ سفر درته پروت ځکه چې زه پوهیږم چې تاسو نه اوس د خلکو توقع ډیره زیاته شوې ده او باید هم د دوی دغه توقع پوره شي نو شمالي افغان صاحب زمونږ مرکه خو تاسو سره خوندوره روانه ده او ډیر خوند کوي چې څومره هم در سره خبرې کوو که بیا هم په پای کې داسې یو ښکلې سندره د خپلو مینهوالو ته زمزمه کوي نو ټول به ترې خوند واخلي
بالکل صاحب
ماشاءالله ماشاءالله ډیر خسته مو زمزمه کو دا ما د یو شخصي تلویزیون کې تاسو ویلو په کابل کې ډیر می خوښ شوی ولته می هم زرولی افغان هم در سره په وخت چې ډیر خپل کمپوز
او ډیر کلام د پیر محمد کاروان صاحب زماره خپل خو خو دا کمپوز می پلار کړم دا په یاد سره
ډیر زبردست دومره خپل کمپوز دی چې سړی وای چې هم د سیاورو مې شمالي افغان تاسو خو ما خو لکه څنګه چې ویل چې ماشاءالله اوس هم لازوان یو دغه سوالونه ما سره خ ډیر دی خو دا ان شاء الله اولنې مصايبه نوي مرکبه نوي نور به هم سره کوو که په پای کې تاسو خپل مینوالو نڅ غوښتنه لري یا ورته کوم میسج لري نو موږ مو په خدمت کې مهرباني وکړي
زمغه دغه میسج خو بس سنوي دومره په میسج کې وی چې زه د خپل مینوالو نو بس دغه یو غلرم چې په د کورونا په وخت کې دیو کې چې لګون د ډیسټنس یو بل سره ساتي چې د دنیا او د خلک بیرته رانی وي شي بیرته د خیر ان شاء الله خیر ورځ راشي او بس دومره وایل مې دي چې هر چیرته پښتانه دي افغانان دي زما اوریدونکي دي خدای دې ټول ژوند لري خدای دې ټول ته عمر ورکړي بس دومره دیو کې چې زمونږ دي عزت وکړي او مونږ به ان شاء الله په میوزیک د میوزیک په لار باندې هنر په لار دي ته هم نوي نوي کلامونه نوي کمپوزونه نوي سندرې پېښ کوو او بس چې په خې عزت سره دغه دور تیر شي او په عزت سره مونږ ته دعا وکي او دغه دغه میسج مې ده بس نور زما میسج خو نشته بس الله دې وکړي چې ټول خلک مونږ ناراضي وي او مونږ خو د خلکو ناراضي وو ان شاء الله چې دغه سلسله به هم دغسې روان وي نو ټول ته بس مونږ دعا کوو مونږ ته دې خلک دعا وکړي
ډېر غوره خبرې مو وکړې ډېره غوره خبرې مې وکړې ان شاء الله چې خدای دې وکړي چې هم دغسې وکړي نو شمالي افغان ز بیا هم تاسې نه نړۍ مننه کوم چې تاسې خپل قیمتي وخت مونږ ته راکړو تاسې ته لا بریاوي غواړم همداسې زلیدلې اوسې کور مو ودان
ډېره مننه خوشاله اوسې تاسو نه هم ډېره زیاته مننه
خطرمنو دوستانو دا و زمونږ نننۍ بندر تر هغه چې د یو بل بندر سره ستاسو خدمت کې حاضرېږم اجازه درنه غواړم د خدای په امان
د نړۍ د نورو قومونو په شان پښتنو هم خپل فولکلوري او تاریخي داستانونه دي چې لمدو راهیسی لېوې سیمې بلې ته او له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل شوې دي نن څخه خاوشا 1500 کال وړاندې د ملکن سیمې د یوسفزو قبیلې د دود دستور او ارمانونو انځورګری پکې شوې ده آیا دا تش داستان دی کنه څه تاریخي رښتیا هم لري په دې اړه د شاهین بنیری دا ځانګړي راپور اورو چې د ادم خان او درخانه په نوم دی یو فلم له مکالمې نه پیل کیږي
محبت تقدیر دی نوم دی درخانه د محبت د منکران شي د خدای منکران دی زما ستانه دومره امید نو چې تبم زما سره بے وفایي کې
ما بے وفا مگر ادم خان زه یو پښتنه جنې پښتنه جنې په پړی تری وا په شانتي چې څه کته شي څه دې شو په خپل سر دي شي زما پلا په خپل خوا زما سودا په خپل سر وکړه
دا د ادم خان او درخانه په فلم کې هغه منظر دی چې درخانه پکې ادم خان ته خبر ورکړي چې د هغه پلار تاوس خان هغه د کلی دیو بل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي او هم دا د دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی د کمی ورستو چې د دواړو پزلونو کې د مینې د اور لمبې لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیفو انساني جذبو او خوبونو د قربانه سبب جوړیږي دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوی هم دا او هرچا په خپل رنگ کې کړی دا خو د پښتو اکیډمي په خوانی ډایریکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب ادم خان درخانه یو سړنه کې لیکي چې د ادم خان او درخانه پلرګنو د ملکن د مورې د غرب لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله د ادم خان د پلار نوم حسن خان او درخانه د تاوس خان ملک لوروا او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې ادم خان او درخانه د اکبر بادشاه په زمانه کې ژوند دیو هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخون دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدارو پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه خو دغه مینه د درخانه د ترور د لور بسکی په واده کې څرګنده شوه د خپل ترور په کور درخانه خپل ښایست پیغلتوب او حیا په ستر کړی وه خو څه وخت چې د پیر صالح په وینا ادم خان پر رباب ګوتې پورې کړې نو د درخانه نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ ننداره ته ودرېدا او د مینې وورې لمغړې وکړې ادم خان د درخانه د خپلول لپاره ډېرې هڅه وکړې خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه د مینې لیونتوب او درخانه سره کړي لوزونه ادم خان مجبور کړي چې د واده په شپه درخانه له خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمایي ملک کرے په ننواتې بوزي خبره د ناموس او غیرت و نو پایو خان د میرمایی په کور لخکر کشی کوي او هغه دې ته اړ کوي چې د زنو مالی ګټو په بدل کې درخانه په ډوله کې د هغه کور ته ستنه کړي. لدی ورستو د بیلتون یو اوږده موده رامنځته کیږي چې د آدم خان او درخانه په زړه چودون او د دغه قبیلو ترمنځ په تربګنې او تاوتریخوالی تمامیږي. آدم خان په مات زړه د وطن پرې خودو ته اړ کیږي خو غمونو دومره رنځولي وي چې د خټکو په سیمه مصری بانډه کې د سفر پر مهال ساور کوي. درخانه چې خبرېږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د آدم خان په غم کې له فانی جهانا سترګې پټي کی. دا داستان وخت په وخت سینه په سینه او یا د سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او مجلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړي مینې مینانو ورسره اوښکې توی کړې دي. د آدم خان درخانه کیسې لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې عیسوي صدا خبرې دلته ځینې سیړنکارو دا خیال لري دا د آدم درخانه دا کیسه چې دا ډېره لرغونې ده خو موږ لرغونتیا ته چې په پښتانه عام پښتنو به لرغونتیا حسابولو نو د اکبر د زمانې پورې به تړل وي ته به دا ډېر لرغونی تاریخ ښکارېدو. په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حواله راغلي دي چاپ شوي دي. یو خو سینه په سینه را رسېدلې یو هم ته په لیکلي شکل کې د نثر په شکل کې د شعر په شکل کې موږ ته را رسېدلې. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د اولسمې پیړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی، شاعر و. هغه د آدم درخانۍ کیسه پښتو نثر کې لیکلی وه، په شعرونو کې مونږ ته راوړی ده. او دغه کیسه چې ده بیا مونږ ته د هنري جاج راوړتي د خپل پښتو ګرامر چې کم لیکلی په پښتو کې، د هغې په مقدمه کې هم دغه کړي ده. بیا وروسته فخرالدین صاحبزاده د آدم درخانۍ کیسه هم مونږ ته په پښتو نثر کې د هغه د لیک په لار را رسېدلې ده. داسې بیا د خوشحال خان خټک زوی چې و داستان سره په یوه طوی، ځکه چې هغه کیسې ډېرې لیکلي دي صدر خان خټک، هغه هم په ډېر زبردست انداز کې د آدم درخانۍ کیسه چې ده نظم کړي ده، نو هغه هم مونږ ته را رسېدلې ده. بل یو لیکوال دی، شاعر دی، اکبر شاه پېښوري، هم دا کیسه هغوی هم منظومه لیکلې ده، مونږ ته را رسېدلې ده. یو بل زمونږ یو دغه مستشرک و، جیمز فیلډ بلومارټ، دغه په فرس کې دا دغه کیسه شامل ده. هغه ته ځینې حوالې راوړي دي. دا دغه کتابو په 1383 کې په ډیلی کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوی احمد د تنګي و د 400 دا کیسه په یو ډېر زبردست ښکلي سلیس نثر کې لیکلې ده. دا په 1382 کې د پادری هیوس په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی و. بیا یو بل شاعر و، برهان نومې و، هغه هم دا کیسه لیکلې ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمسټریټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب و، تاسو ته معلومه ده، د پښتو پښتونخوا د شعر هارو بهار، په هغې کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زمونږ یو لیکوال و، سید ابو علی شاه، د پښتو یو اوږده مثنوي لیکلې ده په اوږد بهار کې. دا په 1212 هجری کې دا نظم ده لیکلی و. زمونږ سره یو بل پیرنګي مورخ و، الفینسټن نوم یې و، هغه یو کتاب دی، د ری کاونټ آف کابل، د دې کیسې په اړه چې دا څومره مشهوره ده او یا د پښتنو کې څومره خوښیږي، په دې حواله هغه په دې ری کاونټ آف کابل کې خبره کړې ده الفینسټن.
ادم خان او درخانۍ په اصل کې څوک وو، په دې داستان کې رښتیا څومره دي؟ په دې اړه ښاغلی حبیبي د کابل کلنۍ د کال 1940 او 1945 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمه په حواله دا واقعا بالکل رښتیا ګڼي، او درخانۍ د سواد د سرحد کوزی بازدرې د یو خان لور بولي، او ادم خان د بره بازدرې د یو خان مشر زوی ګڼي. خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دي ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې دغه واقع ستر پیخه هم په بازدره کې واقع شوی دی، خو دغه کیسه د کوړی سره نږدې د کابل د سین په غاړه په مصری بانډه کې پای ته رسیدلې ده، او دغه عاشقان و ادرا اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پېښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما وایي چې دا داستان لومبه د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلی وو.
د دې داستان چې د نو صدر خان خټک لیکوال دی، د خوشحال بابا زوی دی، چې هغه مثنوي ادم درخانۍ لیکلی ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کوم دی، دا د یوسف زو د طرف نه و. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کوم وا، د صدر خان خټک مور، دا یوسف زی وا، د حمزه خان بایزي خور وا. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مثنوي کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوینه واورېدله، میرو د ادم درخانۍ په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګری دی. نو کیدی شي چې دا د دغه میرو زوی او دغه قصه د مخې چرته کړي. نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړه، او خوشحال بابا ورته وویل چې دا ته ولیکا، ته چونکې د یوسف زو خوری، نو دا داستان به ته ډېر ښه ولیک. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک دغه داستان لیکونو دغه اوړمبنې ښکاري، ځکه دغې نه مخکې نشي کېدی، او بیا د دغسې په خپلو غوږونو دغه اورېدلې ده. بله دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې، ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی، او بله دا ده چې دغه د میرو د زوینه اورېدلې دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر و شاعرۍ خبرې پکې وي، هغه به وي، خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او سړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلی وي، او د هغه وخت د دود دستور غم خاده خو بد د تصور قلبی وارداتو او ولسی او جمالیاتی قدرونو سرګندونه تر کیږي. نوموړی زیاتوي چې داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کېدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو، کیسمارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره لزانه سیوځې کړي وي، بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
کتا سو دے بابل استوری یا فوک راخ لئی، کتا سو دے یونان راخ لئی، کتا سو دے ہند راخ لئی، کتا سو دے مصر راخ لئی، کتا سو دے چین راخ لئی، دے ٹولو کی بنیادی توگا باندے دے پیخو دے واقعیت سوال نرا ولاڑے گی. پر بنیادی توگا دغا استوری یا دغا فوکلور دا دی یو قام یا دی یو ټولنی چې په یو خاص جغرافیه کې سره جون کوي، دا اغي ټولنیز غوښتنې را برسیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علت او د معلول یا د بازي کائناتي واقعیات او یا بازي کائناتي مظاهر دی بشپړ کولو یا د اغي د پیژندلو بازي علمی آلی له وجود ته نوی راغلی، نو انساني ټولنه کې چې کما ټولنیز اروا یا ټولنیز نفسیات تدی اظهار به ټولنیز توګه کېده، او دغه ټولنیز توګه به دا سیوا چې دا به په حافظو کې او دا به په خبرو کې زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم، ویل کېدل، به موجودېدل، به او دغه شان به د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې چې کله به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده، نو چې کله به دغه نوی نسل سنورې غوښتنې وي، نو هغه په دې داستان کې یا په دې امیج کی یا پدی فوک کی یا پدی استوره کی سره گډی اوم شوی، نو زکه زدا خبره کومه او دا معلومه خبره ده پدی ډیر شیخ خلکو کار کړی دی چې دغه استوره دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږ ته خی چې په بیلابل وختونو کې د ارزښتونو سو، نو د دې لپاره د تاریخی استناد ضرورت نشته. او دې باندې دا سوالم نه راوړی ولاړیږي چې د واقعیاتو یا د دې پیښو واقعیت څه دی، دا سوال دلته به ځای ښکاری.
په برتانیا کې میش د ملکن د سیمې یو اوسیدونکی او لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسه یې له وړوکوالي له خپلو مشرانو په کور او حجره کې اورېدلې ده، او د سیمې د نورو ځوانانو او پیغلو په شانې د آدم خان او درخانې په کردارونو کې د مینې، ننګ او قربانۍ زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکن نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډېر په مینه او عقیدت اورېدل کېږي، او د یوسفزیو د ژوند د یو مهم دور ننداره پکې کېدلی شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومه هم پټي، او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه یې چې هغه فرض کا د جاګیردارۍ په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او د دغه سیزونو په حوالو باندې ډیر زیات لکه هغه له خلک اهمیت ورکړي. په جاګیردارۍ کې دا بندیز ډیر زیات وو، د ښځې او د سړي په ملاقات ډیره زیاته پابندي وه، نور خو څه سافټ زه نه وو، خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوی دی، نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوی دی. آدم خان هم رباب غږو، او هغه رباب چې هغه د دغه نرمه ایسه د ژوند هغه درخانه زړه وګټو، او هغه د هغې هغه تعلق سره د ډیرو بندیزونو قبیلوي سماج هم د قبایلي سماج نه دا زمونږ د ټولنې چې وه دا وتې وه جاګیردارۍ طرف ته هم وتې وه، نو په هغې کې بیا دغه پابندۍ او دغه بندیزونه ډیر زیات دي. نو په هغه بندیزونو کې دی خپل لار ایستې ده، د آدم خان درخانه یا هر کیسه سنه سکیسه ای، خو هغه بیا هغه کې چې بیا هغه لیټری اگزیجریشن چې کم شي ته وي، نو دغه سه هغه بیا هغه مبالغه راشي او هغه په مخ کې لاړ شي، نو هغه کې بیا نور نور داسې کیسې چې هغه باز وخت کې د ټولنې یا د هغه دغه سره متعلقه خاندانونه چې دي هغه هغه نشي برداشت کولی، خو بیا هم دا یو کیسه ای او دا را روانه ای، او دا کیسه خلکو ته د هغه وخت د طبقاتي تفاوت او کلتوري ټولنیز بندیزونه چې دي د هغې کیسه ای کوي.
اوس پوښتنه دادا چې کچرې دا کیسه سره اختیار لري، نو باید چې سیادګارونه یا نخې نخانې خو یې موجودې وي، په دغه اړه د ملکن د پلی کلي یو اوسیدونکي او څیړنکار ډاکټر محمد طارق وایي چې اوس هم په باز دره کې خلک د هغه ګودر په خوا کې میلې را جوړوي او شاعران پکې مشاعرې کوي. د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو. نوموړي وایي داسې څه یادګارونه یا قبرونه خو نشته، البته ټول خلک د ادم خان درخانه په یاد کې هم دغه ځای ته راټولېږي.
د ادم خان درخانه ګټ دا په بازدره کلی کې دی او دا راځي د پلی یونین کونسل کې، کوم چې د پخوانی ملکانی جنسای او د اوسنۍ ملکان ضلع یو یونین کونسل دی. زه چې د کله نه پیدا شوم نو د ماشوموالي نه مونږ دا کیسه اورو چې دلته داشته دی. اگر چې د دې زیات تفصیلات نه ویل کېږي، زما په خپله کوشش هم کړی دی چې آیا کدل دغه تر څه دې زیونی چې څوک زیاد هغوی قبرونه دي یا د هغوی څه یادګاري، نو نشته دی. نه دغه دغه څه قبر شته یا داسې څه نښې نښانې نشته دی. بس دا یو فوک سټوري ده چې هغه د خلکو ته یاده ده. دا کم ځای کې چې دا ګډ پروت دی په پښتو کې روح ته ویل کېږي. روح دلته دلته یو آبشار یا یو چړ دی او دا د دې کلی د اوبو واحد دغه سورس دی، دا غریز علاقه ده. نو دلته کې بس دغه روح ته به خلک تلل، همدا ګودرو همدا چې دی نیرو همدا چې دی سینو او د دې ځنه به خلکو هر قسم د اوبو دا کونو ټول کلی بدل تر راتلو. دا یو پوینټ نو هغه درخانه به هم د کلی کې وا دلته به تل راتله. نو ویل کېږي چې ادم خان هغه یاد چانه اورېدلی وو، خوښه شوې وه د کلی د خان د لور تذکری مون په حجره جماعت کې سره د ادب او دغه خبرل کیږي. نو ویل کیږي چې هغه بدل تکي چونکه دا زه د سیو عموما زمو په کلی کې وسم چې خلک رباب وای نو یا ته دغه لمنې ته یو یاد سین غاړي لزی. نو د بازدره کې هم د قزیو چې دا یو د عوامو د پاره د سوشل ګیدرینګ سپاٹ هم وو او چونکه اوبو بنیادی ضرورت ته نو چې څوک بری پکارو دغه د بلاړ نه وته خامخا ملاوي دو. ادم خان به دغه د ګټ ته ختلې او رباب به وو دا نږدې دی وته راکلی دی ګټ او رې دی کی. نو هغه چې د درخانه چې دلته راغلی وا خو چونکه هغه د خان لور وه دومره دغه جرأت چا نه شو کولی چې نږدې ورشي سلام کلام دی وسره کیا دي نږدې دی وته څخه غوږو کی. نو ادم خان د هغې د لیدو په تکل کې په دې پسې شاته شاته تلو هغه چې دی د رود طرف ته خطه او دی تلو نو په منځ کې دا غټ ګټ راغی د دې نه مخکې غر ته ختل ګران دي. ما پرون په خپله بیا کوشش وکړو خو په سپلو کې خو بیخي نه شوم خطې. ویلې کېږي دا چې هغه په زړه کې یو خواهش راغی چې څه داسې سبب وشوی چې ما دا درخانه ولیدې چې دا نږدې نه وینم د خواهش ته زه وینم. نو ویلې چې دا ګټ په منځ باندې دوه شو او د دې نه پورې غاړه هغه چې دی نو درخانه ولیده. نو زه پرون په خپله باغځای کې ودرېدم، ما غځای دوباره چک کوم، ملګرو دومې راشه ما سره دوه ملګرو تللي هغه ځای کې هغه اوبه دي کومې ته چې به درخانه راغلي دلته به ادم خان ولاړو. نو بس تر دې حده پورې دا قصه عوامو ته پته ده.
خو څیړنکار ډاکټر شیرزمان سیما وایي چې د ادم خان درخانه قبرونه په مصري بانډه کې دي، خو کله چې د 2015 کال نو وروستو په دې سیمه کې بېقراري ډېره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو نو شرخو خو دغه قبرونه هم وران کړل. نوموړي زیاتوي چې په دغه اړه نورو څیړنو او کار ته اړتیا ده، ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدرې په ادیره کې په ګوته کوي.
مصری بانډه یو کلی دی، په هغې کې د دوی د قبرونو ذکر کیږي او هلته کې بلکې قبرونه جوړ شوي هم وو او په هغې باندې چې دی نو باقاعده څه کتبې هم لګېدلې وې خو په هغه قبرونو د ادم خان درخانه. بیا هغه د طالبانو دور چې کوم وو هغې کې دا څه ډېر داسې مزارونه وران شو څه وشو نو دغه قبرونه هم پکې وران شو او په اخبار کې باقاعده د هغې د ورانو قبرونو تصویر راغلی و چې دغه هم چې دی نو وران کړی شوي دي. نو د هغې نه وروسته بیا پته نه لګي چا بیا چا جوړ کړي دي او که نه دي، خو په مصري بانډه کې دغه قبرونه چې دی نو شته دي.
د ادم خان درخانه سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینې لکبله د پښتنو شاعرانو په خپل رنگ کې د دواړو نازولو عاشقانو ته د مینې نظرانه وړاندې کړې دي او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلې ده چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینې د جنت خوبونه ویني او د درخانه پلټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي.